کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه د افغان حکومت او طالبانو خبرګونونه، له هندي چارواکو څخه د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د همکاري غوښتنه، او د بیوزلۍ د ډېرېدو په اړه د نړیوال بانک اندېښنې ته د مجلې مهم راپورونه دي. نور مطالب هم اوریدلی سی، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وای په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمایز ملاتړ د جلب په هدف د سفرونو لړۍ به دوام وکړي. په بلخ ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي، او د نوبل د ادبیاتو سګنۍ جایزه امریکایي شاعر لویز ګلوک وګټله. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمایز ملاتړ د جلب په مهد په مقصد د سفرونو لړۍ به دوام وکړي. ښاغلی عبدالله چې د سه شنبې په ورځ هند ته ورسېد، نن په نوي ډیلي کې د هند د دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل په دې ترڅ کې به د بل سفر ازبکستان ته وي.
راتلونکي سفر زموږ په ازبکستان کې دا ټول محتوا دی زموږ خبرې اترې د سولې په اړه ده، او څرنګه هر ملک هر دولت کولی شي چې په دې کې خپل مثبتې او سالمی
وندی ترسره. ښاغلی عبدنه، نن لدې څرګندونو مخکې د هند له صدر اعظم سره وکتل. نارندر مودی ښاغلی عبدالله ته وویل هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. د تخار ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د مرکز تالوقان شاوخوا سیمې له طالبانو څخه پاکې شوې دي. د تخار امنیه قوماندانۍ په دې عملیاتو کې چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد یاسین ضیا او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین عبدالصبور قانع مشري کوي، شلو تنو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي، او وایي چې لسګونه کلي له طالبانو څخه تصفیه شوي دي. په بلخ ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې څلور کسان مړ شوي. د بلخ ترافیک پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خولم ولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لوی لاره وشوه، دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د بلخ امنیه قمانداني وایي د پیښې ټول قربانیان د هغه سراچه موټر سپرلی وي چې د چټک سرعت له کبله له یوه ټریلر او یوه زرنج سره ټکر شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکیسیان د دې هیواد د ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. ولسمشر سرکیسیان د ملي امنیت د ادارې د مشر ارګیشتي کیارمیان د لرې کېدو په فرمان کې چې نن د اکتوبر په اتمه یې لاسلیک کړ ویلي دي چې دا پریکړه د صدر اعظم نیکول پاشنیان د غوښتنې په اساس شوې ده، خو د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن هم ترینګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو لورو ترمنځ درنې جګړې وشوې. له بلې خوا د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ آسیا هغه هیوادونه چې اقتصاد یې د ودې په حال کې دی، له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. نړیوال بانک چې مرکز یې په واشنگتن ډی سي کې دی، د دې سیمې په اړه په یو نوي راپور کې چې پرون د اکتوبر په 8 نیټه خپور شو اټکل کوي چې د دې هیوادونو اقتصاد به پر 2021 کال کې پسلو کې له 1.1 نیولې تر 3.3 پورې پرمختګ نه مخکې، سکل پسلو کې تر 4.4 پورې سقوط وکړي. د اروپا او منځنۍ آسیا د سیمو لپاره د نړیوال بانک مرستیال مشر انا بیر دی په یو بیان کې ویلي چې په روانو حساسو شرایطو کې د اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه باید له روان بحران وروسته حالت ته وګوري، او له کورونا وایروس د وروسته دوامدارې رغونې وضعیت ته چمتو اوسي. او د نوبل د ادبیاتو سګنۍ جایزه امریکایي شاعر لویز ګلوک وګټله. واویا کلنه ګلوک د امریکا د معاصرو ادبیاتو تر ټولو مخکخه شاعره ده. د سویډن د نوبل اکاډمۍ دایمي مشر ماتیس مالم نن د دې اعلان پر مهال وویل
د 2020 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه لویز ګلوک ته د هغه بیعیبه شاعرانه آواز په خاطر ورکول کیږي چې فردي هستي د ډیر ښایست په مرسته نړیوال کوي.
میرمن ګلوک د امریکا د بشریت د مډال او پولیتزر په ګډون څو نورې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. د 1.1 میلیون ډالرو په ارزښت د نوبل جایزه د ډینامیت د مخترع الفرد نوبل په نوم نومول شوې ده چې د هغه له وصیت سره سم له 1901 کال راهیسې د بشري پرمختګ په بیلابیلو برخو کې مخکښو څیرو ته ورکول کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 8. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 8. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 9. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 11. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 19.
ل ټي وی نادر څخه مو د هوا حالات وریدل وړاندې په خبرونه کې د غره پرونه لرو. په راتلونکو شاوخوا دوه میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همدا نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له هندي چارواکو څخه د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې.
محتوا دې زموږ خبري اترې د سولې په اړه ده، او څرنګه هر ملک هر کشور هر دولت کولای شي چې پدې کې خپل وندې تر سره کړي.
د نورستان د دوه بولسوالۍ د ډاکټرانو کاري اعتصاب 15 ورځې او د خلکو ستونزې د دې اعتصاب دلیل څه دی؟
دوه کال کېږي چې 6% معاش پاتې ده، د دوه کالو د 15% معاش افزودي پاتې ده، د صحي مراکز د 11 معاش کرایه پاتې ده. چې تر څو دې تر رسیدګي ونه شي نو صحي مراکز باندې خلاصي
د مجله متر شپږ نیمه بجو ده. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې ترجمه د مخ ټول امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووزي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت باندې اغیز ونه کړي. د دې موضوع نور تفصیل احمد شي بروند کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د غوړي ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې له افغانستان ووباسي. تر کرسمس پورې نشته دوینې میاشتې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلان په غبرګون کې ویلي دي چې دا د اندېښنې وړ خبره نه ده. د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همدغه نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم ټوله جګړه د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
طالبانو بیا په اعلامیه کې د ولسمشر ټرمپ د اعلان هرکلی وکړ، او دای د فبروري د 9 د سولې د هوکړې د پلی کېدو په لاره کې یو مثبت ګام وباله. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې طالبان له امریکا سره د توافقنامې پریکړو ته ژمن دي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی، تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپل پوجانو شمیر د راتلونکو کال په لومړیو کې 2500 تر کم کړي. واشنگتن تر دې مخکې ویلی وو چې راتلونکو میاشت په د خپل پوجانو شمیر په افغانستان کې 4000 تر کموي. د ټرمپ د پوجانو د ایستلو اعلان د امریکا د ولسمشر تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شوی، او دی غواړي چې د 2014 کال د ولسمشر د انتخاباتو ژمنه پر ځای کړي چې بیا انجام جګړې به پای ته رسوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شغلی اوبراین پلاس ویګاس کې په نویډا پوهنتون کې د ټرمپ تر ټویټ مخکې پرون وویل کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 100 زرو زیات و. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د ترون ترجمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل سنډېدلی دی، د دې تړون نه مخکې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو همدارس د لویدیځ ډیپلوماتانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړي دي، اوربند تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شغل اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې وی هوکړې ته ورسیږي او د سولې تړون وکړي، خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به اسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروري ګام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبي ته ستانه شي.
هم دا موضوع می د افغانستان د سول انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مطرح کړی دا او په سر کې متری او پښتل چې د امریکا ولسمشر په دې حساس وخت کې ولی دا ډول بحثونه راپورته کوي. هغه ول
متاسفانه چې هم د سيتي د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا کې هم اوس د امریکای ارزښتونه او دوه تعریف ځان ته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې خپل ترامپ دې د ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپل د امریکای نظام سره د امریکای خلکو سره د چاره د امریکای منافع غوړي. نو د هغه منافع په اساس کلا شو چې ترامپ غوړي. ترامپ د قواعده په تیرو انتخاباتو کې کړی و کله چې دی ولسمشر شي چې دا کار به تر سره کوي، خو د دې کار پروسه د اقل څلوېښت سلنه یې نه دی تکمیل کړی. اما یو ځلی باندې چې اوس د غواړي چې دغه صفر ته ورسوي هغه تر کرسمس پورې، دا ټول هغه څه دي چې د یو انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته. دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه تر څو د ته بیا رایه ورکړي. یعنی دا هیڅ امکان نه لري چې دغسې یو موضوع وشي چې دغه اساس کرشمیر د صفر ته ورسېږي، ځکه دلته امریکا خپل ارزښتونو ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه ولري هغه به وروسته له هغه تصمیمونه چې د طالبانو سره سوله وشي، آیا دغه توافق پانه چې طالبانو سره کېږي دا به هو به هو همسې عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده کنه؟ مخکې هم دې ته اشاره سوې دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې که چېرته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي، او مخکې بیا دوی د کامل نفاکرو د ټول وتلو لپاره به بیا تصمیم نیسي.
بلې احمدزی صاحب، ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ترامپ دا خبره کړې ده چې باندې دوی اشتي کریسمس ته پاته دی یا شاو خدوی مشتي وخت که په نظر کې ونیسو ل لوجستیکی په لاو څومره ممکنه ده چې دا کار دوی وغوړي دا کار وسی؟
یو خو هغه څه وتل دي چې په لوجستیکی له هغه سره چې دوه راغلي او بیرته ووځي دا د اقل یو کال هم ورته کم دي. که چیرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا په خوای چې وکړه چې دا یو غټه جفا و د افغانستان سره چې اکثره مسایل اکثره وسایل د شایان پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته، خو د لوجستیکی په لاو هم دا کاملا ناممکنه ده، ځکه امریکا په زرګونه کیلومتر د افغانستان څخه لري دي، او موږ یو مستقیم د سې د وبولار هم نه لرو چې دا کل دوی د خپل کشته کې بار کې وهر څه دی. سي تنه د ساکر موضوع نه ده، دلته د دوه وسایل او وسایل دي، دا اصلا ناممکنه ده. فقط هم دغه دي چې د خلکو از خان فریدی ده، او فقط غوړي په دې موضوع د یو لاسته راوړنه په شکل وخی امریکایانو ته چې مؤسسه وعده کړې و هغه مې تر کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه ترې نه کولای شي چې په جریان د دغه څو کالو کې چې ته ولسمشر وې ولې دې موضوعاتو ته پام نه کوو، چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي، دا اصلا ناممکنه ده، بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله، ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو د افغان چارواکو بحثونو او هیلو ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د هند په سفر وتلی دی له هندي چارواکو سره د خبرو پر مهال د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو لپاره ډیره مهمه بللې ده، او له ګاونډیو هیوادونو یې د همکارۍ غوښتنه کړې چې په دې بهیر کې باید خپله مثبته ونډه ولری او رول ولوبوي د همدې خبرو نور جزئیات را سره د نوی ډیلی څخه زموږ همکارا فیروزه عزیزه کوي چې هم د اوس را سره د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه عزیز خبرونه ته شرغله ته راته د شغلي عبد الله د خبرو نور جزئیات شریک
مننه. بله د افغانستان د ملي مصالحي علي شورا مشر عبدالله یو ساعت مخکې د هند دفاعي او تحلیلي مطالعات انسټیټیوټ کې وینا درلودله. په دې وینا کې دوی په دې اړه خبرې وکړلې چې البته له ټولو هېوادونو هغه هېوادونه چې افغانستان سره ګاونډیتوب کې دي غوښتنه وکړله چې د سولې په برخه کې د ورسره همکاري وکړي. ښاغلي عبدالله یادونه وکړله که چېرې په افغانستان کې سوله راشي دا په سیمه کې هم د ثبات لامل کېدای شي. همدارنګه ښاغلي عبدالله وویل چې د سولې په افغانستان کې د جنګ او د تاوتریخوالي د پای ټکی نظامي لاره نه ده او باید طالبان سولې ته غاړه کېږدي. وبل د ښاغلي عبدالله خبرې په دې اړه نور مسایل هم یاد کړي دي.
محتوا دې زموږ خبرې اترې د سولې په اړه ده او څرنګه هر ملک هر کشور هر دولت کولای شي چې په دې کې خپل مثبت او سالم وندې ترسره کړي. بل اړخ د ستاسو سوال دا و چې له یو خاصه خبرې اترې روانې دي د بل خاصه تاوتریخوالي زیاتیږي زموږ له داده چې یو نتیجې ته سره ورسیږو. طالبان سره چې د تاوتریخوالي دغه حد د افغانستان خلکو ته د منل وړ نه ده. خو متاسفانه دغسې تجربې په نورو مذاکراتو کې هم شته. یو خو شاید کوشش وکړي چې بلداس شي په میدان د جګړې په میدان کې خو دا د حل لاره نه ده.
اذربایجان یې ردی ورغه خو خپل عبدالله څو شپې مخکې ما ته وویل چې په آزادی رادیو ته وویل چې دای په سبا ته په هند پر وخت باندې پر 12:30 بجو د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شانکر سره هم وګوري او د افغان سولېړون دوه سره خبرې وکوي. خپل عبدالله دا هم راته وویل چې لدې سفر وروسته به ازبکستان ته ولاړ شي او هلته به هم د افغانستان د سولې او هغه فرصتونه چې د په خبره اوس په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ منځ ته تر څو هغه په اساس باندې سوله وشي په دې اړه له دې ودونو سره سلا مشورې وکړي. همدارنګه خلیل عبدالله په دغه نننۍ بحث کې هغه وینا کې له هند نه هم مننه وکړله او ویې ویل په هند کې هم ټینګار وکړو چې باید د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. خلیل عبدالله د هند څه باندې 3 میلیارد مرستو باندې د هند ټینګار وکړو او غوښتنه وکړله چې په دې برخه کې لا د خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم فیروزه اسی. دوستانو و مریدلی چې د افغانستان د ملي مصالحي د علي شورا مشر عبدالله په هند کې له دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کړي دي او د هغوی د همکارۍ غوښتنه یې کړې. زموږ خبرونه یې دمه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان حکومت د نګورنو قرباغ د شخړو په برخه کې د افغانستان د حزب اسلامي د دریز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو تر دې وړاندې په ورته موضوع کې چې په سوریه کې د فاطمیون لشکر په لیکو کې د افغانانو د جنگیدو په اړه افغان حکومت ویلي وو چې په افغانستان کې د نن او بهر د هر ډول نیابتي جګړو سره مخالف دی. د نګورنو قرباغ لنجمن سیمې د جګړو په اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ویلي چې له آذربایجان سره هر ډول انساني او مالی مرستې ته چمتو دی خو دغو تازه جګړو ته د خپلو وسلو والو داستولو ادا رد کړه. د خبري د ارمنستان د هغې ادا ورسته سوي چې ګواکې ترکیه له ګلبدین حکمتیار څخه غوښتي چې آذربایجان ته جنگیالي واستوي. رحمت الله افغان د دې راپورت تفصیل ورکوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د ناګورنو قرباغ په جګړه کې یو ځل بیا د آذربایجان ملاتړ وکړ خو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دې جګړې ته جنگیالي استوي. د حزب اسلامي اجرایي شورا غړي امین کریم د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کورنو غوښتل شي چمتو دي چې له آذربایجان سره مالی او انساني مرستې وکړي.
ملت افغانستان د افغانستان ملت او دولت همداشان حزب اسلامي د نړیوالو قوانینو د ملاتړ په چوکاټ کې لازربایجان ملاتړ کوي. خو لیک تر لګت روس ازربایجان ته د انساني قوې د لیک خبره نه ده مطرح شوې. کرانه و غوښتل شي نه یوازې موږ بلکې ټول ملت د ازربایجان لپاره حق او مشروع غوښتنې نه هر ډول فداکاري او مرستې ته چمتو یو.
د ګلبدین حکمتیار وسلوال په نوې ملسیزه کې هم د ازربایجان په پلوې په نګورنو قرباغ سیمه کې جنگیدلی او خاغلی حکمتیار په خپل تیر او نه دغه خاطره په ویاړ یاد کړه. د قرباغ د جلا غختون کې وسلوال ډلې بیان د ارمنستان عامه رادیو ته ویلي دي چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره توافق ته رسیدلی څو د ناګورنو قرباغ جګړې ته یو ځل بیا جنگیالي واستوي. له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د افغانستان جمهور ریاست او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه د سپتمبر له 28مې راهیسې جګړې پیل شوې چې تر دې دمه په کې لږ تر لږه د 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. باور ده چې ښایي اصلي تلفات له رسمي شمیرو زیات وي. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه په 1994 میلادي کال کې هم جګړه سوي و چې شاوخوا 1000 کسان پکې وژل سوي وو. کابل اوس هم په رسمي ډول په اوسنۍ لنجه کې د باکو ملاتړ کړی چې له امله یې ارمنستان د اعتراض په ډول په سیمه کې د نړیوالې څارونکو ډلې لغړیتوبه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. ناګورنو قرباغ چې وګړي ارمنیان دي د پخواني شوروي پر مهال د ازربایجان برخه وه او د شوروي تر ماتېدو وروسته یې دواړو نوې خپلواکو شوي هیوادونو پر ملکیت جګړه پیل کړې.
ورزونه رستان ولایت چیرې چې د ډاکټرانو او روغتیا کارکونکو کاری ته سب 15 ورځې ته غزیدلې خو لای غشتنه نه دی پراسوي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې د یاد کاربندیز لامل د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. روح الله انوري د خلکو د ستونزو په اړه راتوي.
محمد داود د منډول ولسوالی وسیدونکو د وای 13 ورځې د دوه ولسوالی روغتي مرکز ته خپل ناروغ راوړی وو. د کلینیک دروازې بندې وي د ډیر انتظار وروسته اړ شول چې هلته له شخصي ډاکټر درملنه شروع کړي. نورستانیان وای دا 15 ورځ د چی په ولایت کې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نو ورکړې په وجه کاربندیز پیل کړي او ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان قومي مشر حاجی میراجان
دوا نشتا بهتر اچا نشتا د داخلانو تنخوا نشتا ولزارې فریاد وکړه دوه درې دغوز مریضان کې تقریبا شپږ کسان په ما په حالت کې او امبولانس هم نشابنه جن نه لري او شخصي داخل نیواز مریضان مې ول جلال آباد ته.
ډاکټران وی لا هم په خپل کړي پریکړه کلک ولاړ دي او روغتي مرکزونه تړلې دي. د دوا بولسوالۍ د روغتي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق
دغه مراکز کې دوا نشته. د پرسونل د 15 میاشتو معاشونه نه دی ورکړل شوی. دوه کال کېږي چې 100% معاش پاتې دی. د دوه کالو د 15% معاش ابزودي پاتې ده. د هغه مسیحي مراکز د خلکو په کورونو کې کرایه وسیږي. د هغه د 11 میاشتو کرایه پاتې ده. دا مشکلات دي چې تر څو د رسیدګي ونشي نو صحیح مراکز باندې خلاصي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسولین وای د هیټ په نوم همکاري مؤسسې ته اختار ورکړي چې باید زر تر زره په نورستان کې د صحت برخې کې پیدا شوې ستونزې حل کړي. د عام روغتیا د وزارت مرستیال ویاند نور الله ترکی ازادي راډیو ته ویل
د وزیر صاحب په امضا سره ورته اختیار هم ولګل شو او دوی موږ ته اطمینان راکړي چې په راتلون کله سوروزو کې به موږ یا پرسونل ته کامل ډول معاش یا تنخواه ورکړو. که په لسوروزو کې دوی ته تنخواه ورنکړو شه ممکن په دوی سره دغه قرارداد چې روغتیا وزارت کړی دا بنچ.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنۍ ولایت ته چې خلک د ژوند د غنو لومړنی وسانتیا او بے برخې دي. اوس چې پکې روغتي مرکزونه تړل شوی نو د خلکو ستونزې یو په دوا زیاتې شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ماشومان خبر مجله اوري. افغان ماشوم صبغت الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالي ګټل ده. یو ولس کلن صبغت الله چې په اصل کې د هلمند ولایت دی په کمبودیا هیواد کې د څلويشتو هیوادونو د نږدې څلور زر زده کوونکو ترمنځ تر ټولو چټک په اتو دقیقو کې 200 د ریاضي پوښتنې حل کړې. په دې اړه نور تفصیل دیوانه در راکوي.
یو ولس کلن صبغت الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړې هیلې لري. صبغت الله حیدری سمو د وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغت الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پوښتنې ځواب کړي، هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذکاوت ښکاره کړ. صبغت الله حیدری ازادي راډیو ته ول د خپل دی اتلولی لپاره ډیر خوختي او راتلونکو کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر ترڅنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ می د څلويختو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم ځکه چې دلته د زړه خ ډاکټران نسته او د درملنې لپاره بهر تځي. بیا که اوس ول غواړم ولس مشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دی نړیوال سیالي کې له څلويختو وادونو نګدې سلور زرز د کوونکو ګډون کړای وو. صبغت الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالی اتلولی ترلاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی وو. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایي ښوونځي کې زده کوونکی او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغت الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپلو ماشومانو لري په هلمند ولایت کې د فلزکاری دنده لري او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپلو سلور زامنو د لومړنۍ زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالي وکړي، بلکې خپلو ماشومانو ته د زده کړو له لارې د پرمختګ تګلار ور په ګوته کړی.
دا افتخار خو یوازې ما افتخار نه دی، د ټول افغانان زموږ ته د ټول لپاره یو لوی افتخار دی، یو لوی دستاور دی. الحمدلله چې دې ګټلې دی او زه ارزو لرم د ټول افغانانو سره چې خپل په اولادو باندې ډېر تعلیم وکړي، ځکه چې الحمدلله اکثر فامیلونه شته چې امکانات یعنی تر موږ د سل برابر امکانات ډېر لري. ما خپل د بچیانو په تعلیم په خاطر ډېر توجه نه کوي.
د افغانستان خواله رسنیو کې هم د نورو تودو مسایلو ترڅنګ د صبغت الله نوم د عام خلکو ترڅنګ د چارواکو لولوري لاس په لاس کیږي. صبغت الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د سلويختو هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړی ده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او یو نړیواله موضوع، نړیوال بانک په نړۍ کې د سختو بیوزلو د شمیر زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. په داسې حال کې چې د کورونا وبا د نړۍ اقتصادي وضعیت تر حد زیات تر فشار لاندې راوستی دی، داسې عوامل هم شته چې د لوږې د مخنیوي د هڅو د لارې خنډ ګرځي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
نړیوال بانک وایي چې له 2 لسیزو را په دې خوا به 6 کال په نړۍ کې بیوزلي زیاته شي. دغه بانک د چهارشنبې پر ورځ څرګنده کړه چې د کورونا له خپرېدو سره یو شمېر نور شیان لکه د جګړو ادامې او د هوا بدلون یو ځای شوي دي چې مخکې لا د لوږې د مخنیوي چارې ورو کړې وې. د نړیوال بانک له وړاندوینې سره سم پر 115 میلیونه سخته بېوزلو به 80 میلیونه نور ورزیات شي او د اقتصادي ستونزو له امله به تر 2020 کال پورې د ټولو شمېر نږدې 150 میلیونو ته ورسی شي. هغه کسان چې د ورځې تر 1.9 ډالرو چې نن سبا نږدې 145 افغانۍ کېږي کم لګښت لري، دوی د سخت فقر په کټګوري کې راځي. د فقر او د هوساینې د شراکت راپور په هرو 2 کلونو کې یو ځل خپریږي. د دې راپور له مخې د بېوزلي کچه به روان کال له 9.1 تر 9.4% پورې په نړۍ کې ورسیږي. په دې ډول به نړۍ د 2010 کال د سختې لوږې کچې ته چې 9.2 ته رسېده ستنه شي. که چېرته د کورونا وبا نه وای خپره شوې نو تمه وه چې 6 کال په نړۍ کې د سختې بېوزلۍ کچه 1.9 ته راټیټه شي. د راپور له مخې په هغو هیوادو کې به د سختو بېوزلو شمېر زیات شي چې اوس هم پکې خوار خلک ډېر دي. په راپور کې دا وړاندوینه شوې ده چې په یو شمېر هغو هیوادو کې چې متوسط عواید لري د پام وړ خلک به د سخت فقر تر کرښې لاندې کچې ته ټیټ شي. نړیوال بانک وایي د جګړو له فشارونو او د اقلیم له بدلون سره چې کورونا وبا یو ځای شوې ده که ژر او بنسټیز اقدامات ونه شي تر 2030 کال پورې به د لوږې مخه ونه نیول شي او تر هغه وخت پورې به په نړۍ کې په نسبتا عادي حالت کې بیا هم 5% خلک د سخت فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله مو همدومره و. دری مجله مو لا هم پات ده او ریډیو ته بلنه درکوم. د مجله پس مام کار زرغونه جان درته وړاندې کی زرغونه منګل سټوډیو ترغلې اشاره غلې
لا تاسو مننه فریبا.